السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د نن په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی. د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د شولګرې ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې هغه کارکوونکی نیولی چې د یوې پیغلې نجلۍ د وژنې تور پرې پورې دی. د امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د شنبې په ورځ د شولګرې په جلوزو کلي کې شوې او په خبره د محمد یاسین په نوم مشکوک قاتل نیول شوی دی.
تحقیقات د پولیسو په دې ارتباط جریان لري. تر اوسه موږ تحقیقات تکمیل کړي نه دي. محمد یاسین چې دا مجاهد نه ده بلکې همدغه امر بالمعروف کې یو مدیریت کې همدغه دنده یې درلودله په هماغه ولسوالۍ کې. فعلاً هم له امنیتي ځواکونو سره بندي ده.
وزیر زیاتوي چې تورن کس په یوه کورنۍ شخړه کې دا پیغل نجلۍ د کلاشنکوف په ډزو ویشتلې او وژلې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې دا نجلۍ د جبري نکاح د نه منلو له کبله وژل شوې، خو وزیر وویل دا سپیناوی لا نه دی شول چې د قتل اصلي انګیزه څه وه. په پاکستان کې د سلګونه افغانانو د نیول کېدو د راپورونو له خپرېدو وروسته د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې افغانانو پر نیونه خواشیني ښودلې. د راپورونو له مخې د پاکستان د سند ایالت پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 1100 افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولي دي. ښاغلي کرزي نن پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د حکومت پر چلند خفګان وښودلی او له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتي دي چې په پاکستان که د ډیر افغان کډوالو د حقونو دفاع وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په پاکستان کې د دې شمیر افغانانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وایي هیواد یې د ناسامس او اپسایډ په نوم د هوایي مدافع سیسټمونه ترلاسه کړي دي، څو د روسیې د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ریزنیکوف نن د ټویټر په یو بیان کې وویل چې دا وسلې به د اوکراین د پوځ په وړتیا کې د پام وړ بدلون راولي او د اوکراین آسمان به خوندي کړي. هغه ونه ویل چې دا سیسټم کوم هیواد اوکراین ته ورکړی، خو ده په خپل بیان کې د اوکراین د متحدانو په توګه له ناروې، اسپانیا او امریکا څخه مننه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې پوځ په وروستیو څو ورځو کې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو پر عامه تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو ته زور ورکړی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک په یو پرانیستي لیک کې د ټویټر له نوي مالک ایلان ماسک څخه غوښتي دي چې د دې ټولنیزې شبکې د مدیریت په چاره کې د بشري حقونو د رعایت ډاډ ورکړي. ښاغلي تورک لیکلي چې ټویټر د ټولنیزو اړیکو د انقلاب یوه برخه ده، خو دی د ارتباطاتو په دې لوی چوک کې د ټویټر د رول له کبله اندېښنه لري. دا لیکنه لنډه موده وروسته له هغه ټویټر ته سپارل کیږي چې ښاغلي ماسک د بشري حقونو د ټیم په ګډون د ټویټر د ادارې ډیری غړي او د مصنوعي ذکاوت د اخلاقو د برخې له دوو غړو پرته نور ټول کارکوونکي له دندو ایستلي دي. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. طالبان وایي افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. آیا افغانستان د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟
افغانستان دغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډیر د چاپریالي تغییراتو متاثر کیږي.
د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي، نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي.
که دی خوشی نشو په پېښور کې موږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي.
کابل کې خو ژوند ډېر مشکل دی، بېروزګاره خلک یو، دغه ژمی هم روان دي، هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ کومک وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ډېری خلک اوس لیلامي کالي اغوندي.
زدل تراغلی اون چې دلامی بدلون او جاکات واخلم ځکه چې اقتصاد مخ نه ده زده خور او پرور لپاره هم دې نه دلامی اخلم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د منفی اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د څرګندونې داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله د نړۍ شپږم زیانمن شوی هیواد دی. طالب چارواکي وایي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې پرتې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي اورېدی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
په مصر کې د اقلیمي بدلون د نړیوالې غونډې له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه اندېښنې او د مرستو غږ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې سږ کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له امله له $2 میلیارد زیات زیان اوښتی. د وزارت داسې مهال دا خبره کړې چې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوالې غونډې له پیلېدو سره په افغانستان کې د دې سازمان استازولۍ پرون وویل افغانان د دې بدلونونو له امله له سخت حالت سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال رامس الکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دې هیواد کې له ویجاړوونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز له امله د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. اوس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې نړیوالې غونډې دایریدل نړۍ ته د ورپیخو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو پیدا کولو په برخه کې لومړنی ګام بولي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي افغانستان هم اقلیمي بدلون خورا اغیزمن کړی او دوی باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هواریدای.
د دغه زنجبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پورې د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیايي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو په رڼا کې ترسره شي.
طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیز کمیدو لپاره مرسته غواړي چې لاله وړاندې پرې نړیوالې ټولنې د دوی له قوله د بشري حقونو نقص، پنجون او خوځو د محدودیتونو د وضع کولو، د ښوونځیو بندولو، د زور له لارې واک ته په رسېدو او د یو همشمول حکومت د نه جوړېدو له امله خپلې مرستې بندې کړې او یوازې په بشري برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازولۍ وویل افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالدارۍ، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. تر څنګ یې کمزوری اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپېریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیمي بدلون له امله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د ویلو دا چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې 28مه نړیواله غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. ټاکل شوی چې دا غونډه به نن او سبا هم روانه وي.
و موردل چې طالبان وایي افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله او بخې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو آیا د افغانستان محیط د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟ د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید په دې باور دی چې افغانستان که څه هم ککړتیا یا د چاپیریال ککړتیا نه ایجادوي خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنیږي. ښاغلی سدید له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه او د ځنګلونو اور اخیستل د اقلیمي بدلونونو ناوړه عواقب دي چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د ځمکې د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د دې اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډېر د چاپریالي تغییرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغییراتو نه ډېر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تټیټ شوی دی. دا په دې معنا چې اوس افغانستان متاسفانه چاپیریالي تغیراتو کې ډیر متاثر کیږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډیر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپیریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی. شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمولی متوسط وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی. چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سږکال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر متضرر شو. او بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویل شوی دی، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوی دی. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلې دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږ کال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډیر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملی لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. کمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي محصولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودجه ترلاسه شي او دغه بودجه باید د زیربناو د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربناو شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو مخامنې خبری مجله اوري. د جمیل رانیږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلې. IOM او UNHCR وای جربل افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به لاسنیوي ته دوام ورکړي.
زمرا غلا وساړه شو، خلکو د روزګار ډیر خراب دي.
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سنو خوراکي توکو د بیو پورته کېدو تندېخمن دي. ازادي رادیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زرم دا شاخوا کیږي او 2 کیلو غاز ورو 15 متر پیش دی. غاز هم ورځ برز دیګه دو دی او لرګي خو هم خروار کوونی ماته زره بی دی. روزګار خراب دی، پیسې ورسره نسته، کاروبار نسته، د خلکو د دې رستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای د بیو پورته کې دوه او بیروزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بیو پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډیر مشکل دی. د زغل د شان خو بالکل ما نه پریدي پاکستان ته ورسې دغه نه چې د خپل خلک ته ورکی. یعنی مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بیروزګار خلک یو. د ژم هم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واور روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لیک
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمی له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات رح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي، خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 4.5 په درشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشارې وایي. دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی، په خپله ټویټر باندې لیکلي، دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي، چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خیبر پختونخوا ایالت هنری ټولنه وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موزیک غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې دا مهال په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر راشد خان راشد ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د کراچۍ ښاري محکمه سبا د دوی په اړه چې له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي پریکړه وکړي. د راشد په وینا که دا کسان خوشی نشي دوی به په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونو ته راوځي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سی شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وختي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلین وایي تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلو هغه بیا پرې خود خوشی کړ، نو امید دی چې دوی به خوشی کی. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی، ولته د دې ژوند خنه دی، نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدی خوشی نشو په پیښور کې موږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
خاغلی راشد وایي د افغان سیمې سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستانی پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته وختي ول. خو په کراچۍ کې د دغه ټولنې مسؤول شمس ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلند ادعاوې رد کړي، خو په تیره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کارونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومغختل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمایزو سندرغاړو د برخلیک پاړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسولینو نظر هم ولرو، خو بریالی نشو. خو په کراچۍ کې د ونری ټولنې مسول شمس وای دوی د افغان قونسلګرۍ له مسولینو سره خبرې کړي او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې دوستانه سیالي شوې دي. دا سیالي د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ ترسره شوې. په سیمه کې د آزادی رادیو خبریال وایي چې د دې سیالۍ نندارې ته د سیمه سلګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو راپور لرو، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، د اوکراین د دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد یې د ناسامس او اپسایټ په نوم د هوایي مدافع سیستمونه ترلاسه کړي دي، څو د روسیې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروی.
د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وایي هیواد د ناسام او اپسایټ په نومونه د هوایي مدافع ضد سیستمونه ترلاسه کړي چې د روسیې د مزایلو او ډران الوتکو د بریدونو په وړاندې بل ځانه په دفاع کې ورسره ډېره مرسته وکړي. هغه نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه وسلې به د اوکراین وسلوالو ځواکونو په وړتیا کې د پام وړ زیاتوالی راوړي. ښاغلی ریزنیکوفونه ویل چې دغه سیستمونه کومو هیوادونو ورکړي، خو په ټویټ کې یوازې ناروې، هسپانیا او متحدو ایالتونو ته په اشاره له خپلو شریکانو مننه کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر د دغو نویو پوځي مرستو خبر داسې مهال ورکوي چې روسیې د دې هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې د دې هیواد د انرژۍ ډېر تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته د تیار وي چې د روسیې پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زلنسکی تیره شپه په یوه وینا کې وویل روسیې خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تیره د انرژۍ پر تاسیساتو ډیرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو وویل د دانشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نه شي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو څخه بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو، هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد او زموږ د هر یو راتلونکي په دې پورې تړلې چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف ښاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په مقد ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو بریدونو کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه رامنځته کړي، خو د دې ښار 3 میلیونی نفوس ته په پام دا واضح ده چې دغه تاوده ځایونه کافي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې اوس یې د نویو جامو پر ځای لیلامي یا د زړو جامو اخیستو ته مخه کړي، خو د لیلامي جامو پلورونکي بیا وایي چې د دوی بازار هم چندان تود نه دی او اخیستونکي په کمو پیسو د جامو د اخیستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ وخته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او میلیونونه انسانان د لومړنیو توکو د اخیستو توان هم نه لري.
د ژمی پر رسیدو په کابل کې د للامی پلورونکو بازار ګرم ښکاری. یو شمیر کابل میشتي وایي سکالې اقتصاد خنه دی او هڅه کوي چې په ژمی کې ګرمې جامې للامی وپیری. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامی یو لولو یو بازارونو دی راغلی، وایي مخکې کلونو کې به یې خپل اولادونو ته په ژمی کې نوې جامې اخیستي، خو سکالې وس نه لري.
د لیلامی جامو بای هم سکال پورته دی، پل وړه بای د اخیستلو توان نه لرو. لامدی لس افغانۍ او شل افغانۍ والا یخلو، کار روزګار نشته، مجبور یو کنه وړاندې مو له خو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هم لخپل کوچنیو خویندو ورونو سره د لیلامو یو په یو دکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي رادیو ته وویل
زدل تر اغلی ان چې لیلامي بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخنه ده زه د خور او ورور لپاره هم دزینه لیلامي اخلم.
لیلامي پلورنځو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي او په ډېره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره لیلامي پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي څه کال ان خلک د لیلامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن لیلامي پلورونکی عصمت الله
نه پخوا ښه و غریب زیات و پکې ګټه هم پکې زیاته و جمهوریت په وخت کې اوس چې دا نظام راغلی ده خلک بېچاره ټول روزګار دی کار نشته خلک ډېر دي خو پیسې نشته مونږ سلپې هغه بېچاره شلپې راکړه.
یو بل لیلامي پلورونکی قیس احمد هم وایي
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راځي ځکه د خراب اقتصاد لامل نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د لیلامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. لیلامي پلورونکي وایي دوی لیلامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید لیلامي کې هر ډول اخیستل شوی جامې په ګرمو اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د نن مخمنې خبری مجلې په ورستیو څو دقیقو کې قدر منوریدونکو شی به ورسته بده ازادي رادیو لپاره ستاسو غږیز پیغامونه له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. خو له هغه مخکې ورستۍ راپور هم لرو. د سانګې یا نیزو وهلو لوبه د هیواد په مرکزی سیمو او په تیره په غزنی کې ډیر زیات مینوال لري. اوس د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې وهلو دوستانه لوبې ترسره شوي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور ورکوي چې دا سیالۍ د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ شوې دي او لیدو ته سلګونه کسان ورغلي وو.
د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ د سانګې دوستانه سیالۍ دغه سیالۍ تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ په علیجان کلی کې وسوه. سیالۍ ته د سیمې په سلګونه کسان راغلي وو او سانګې وهونکي یې په چکچکو بدرګه کول. په دغه سیالۍ کې د پکتیکا لوبډلې د 10 نمرو په اخیستلو لومړی، د اندړو ولسوالۍ حکیم سنایي لوبډلې د 26 نمرو په اخیستلو دوهم او د ګیرو ولسوالۍ وفادار لوبډلې د 23 نمرو په اخیستلو سره دریم مقام وګاټه. حاجی تاج محمد د دغه سانګې وهونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی خوشحاله دی چې په نوي امکاناتو یې دلته په خاورو دوړو کې د سانګې سیالۍ برابره کړې ده. دی وایي د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې بیا په غوړېدو دي.
د زابل دی، د کلات دی، دغه دی، د پکتیکا دی، د ټول افغانستان دی، دلته دی.
دغه سیالۍ مازدیګر مهال په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د لمر زرینو وړانګو د دنګو غرونو څوکې ښکلولې او د آسونو د سوو دوړو او ګردونو د شنه آسمان پر لور خدای پاماني کوله. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سانګې وهنې او وس ځغلونې لوبې یوه پخوانۍ مخې نه لري، خو تیرو جګړو یو څه کمرنګه کړې وه چې اوس یې یو ځل بیا شسر نیولی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همت د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مډیکنی ولر ما دا پیغام دی وروره چې د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه ته د مساکلات لري. دا سړک ډیر خراب دی، نو مریض پر پلای کې تر وروستونه نه پېره کې دا چې سخت مریض ډیر مشکل دی. دا سړکان د جوړ کې نه لور ټول چارواک ته دغه هیله ده او ارزوی می ده چې دغه سړکان جوړ کړم چې ساتي په دغه سړکان وکړي. ازل خو اسنه دغه دی چې دغه د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي. دا انتن بل ته د نړۍ ته پاله کې او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه سالار يم لکونړه ازادي رادیو کول کارکونکو ته سلامونه. پیغام می دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح د فساد به غټ چارواکو کړی د تیر جمهوریت په واړه چې دي کوم یو سرباز دی که ضابط دی د واړه نظامیان دی خو فساد یخته نه وکړم هیله کوم د اسلامي امارت مشره تیر نظامیان بېرته په خپلې وظیفو باندې وګمه د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد نسیم حماچم د نادالی ولسوالۍ. ما پیغام دا دی ورو چې دا پکتګونه لاسې د سوزو دا مزخنه کیانو دا باز مشخوند درسونه وای ډاکټران انجنیران سي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.